السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري حقوقو پروګرام ته ځانګړې شوې خو لاندې خبري برخه هم درې په دې کې به ووري چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې اروپایي هیوادونه تورن کړي چې د افغان کډوالو د منلو په قضیو کې بې غوري کړې ده. دا چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې راپور څومره مهم دی او څومره به د افغان کډوالو پر وضعیت اغیز وکړي په دې اړه مو د چارو د یو کتونکو نظر هم پوښتلی خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر ډیوډ ملبن وایي که د اروپایي ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي نو سملاسي دی د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ ملبن ویلي له اوکراینا د تښتېدلو 2 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړي دي. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې له یو شمېر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونو زیات ماشومان او له 8 لکو زیات میندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي وو چې شاوخوا 715,000 ماشومان به سږ کال له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې د خپل روغ دو کسانو نیمایی برخه وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي تنباکو په نړۍ کې یو له هغو لویو وباو څخه ده چې عامه روغتیا ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د تنباکو له امله چې وبا یې د مخنیوي وړ ده هر کال په نړۍ کې له 2 میلیونو زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نور مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیونه ډالرو پورې پکې شامل دي. پنټاګون ویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وسلتونونو 9/10 هغه ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. په دې مرسته کې د پیټرایټ هوایي مدافع دستګاوې الوتکه زد سټینګر توغندی د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې پرون چهارشنبه ویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یو کړنلار په دې هیله جوړ شي چې دیموکراسي لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سویډن کې د اروپای ټولنې له چارواکو سره له خبرو وروسته ویل لویدیز شریکان یې د دغه ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یو پیاوړی ځواک دی سخت اړتیا محسوسوي چې په اړه یې فوري اقدام وشي. بلینکن خبریالانو ته وویل د دغه داوطلبانه کړندارې کودونه به د همفکرو هیوادونو لپاره خلاص وي. هغه زیاته کړه هر کله چې نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي یوه تشه تل ورسره وي چې حکومتونه او ادارې د کارولو لپاره قوانین او مقررات جوړ کړي. او د افغانستان کرکټ بورد خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړنیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورد په خبرپاڼه کې ویل شوی ښاغلي خان ته ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویلي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. لا معلومه نه ده چې د نوموړي پر ځای به کوم لوبغاړی د دې سیالیو لپاره غوره شي. راشد خان له 13 میاشتو راهیسې په پرله پسې توګه د هندوستان غوره لیګ یا IPL په سیالیو کې 10 سیالۍ ترسره کړي. باید وویل شي چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د 3 ورځنیو لوبو لړۍ د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغه کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړی ویلي چې د اروپای ټولنې غړو له 2021 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نوري اس نوري او د موضوع تفصیل.
د ژغورنې نړیواله کمیټې یا آی آر سی په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د مې په 1 خپور کړی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې د 2.9 سلنه په پاکستان او ایران پورې تړلي دي. په راپور کې ویل شوی چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0 سلنه هم کم دي منلی دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړې. پر دې سربیره 40 سلنه هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پښه کړی شوي دي. د دغو افغان پناه غوښتونکو اکثره لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92 سلنه په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروی او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2021 کال په نسبت چې 6.5 سلنه وه تیر 2022 کال 45 سلنه ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي، د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي، دوهم د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 1.5 کلنې افغان برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیک ومنل شو. دغه افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډیر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغه مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و موریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دا چې دغه راپور او دغه اندېښنې څومره مهمې دي او څومره به د افغان کډوالو په برخلیک اغیز وکړي، په همدې اړه مې د ځوانانو د پخواني معین کمال سادات نظر پوښتلی دی.
لومړی خو دا چې مونږ دی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغه ریپورت سخت هرکلی کوو او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته رسولی دی او ډیر حقایق چې دی هغه یې بیان کړی دی. وګورئ په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې هغه ځینو هیوادونو چې هغې ته د نورو هیوادونو ډیر مهاجر ورزی او منل کېږي د افغانستان له خلکو سره هغه دوګونی چلند چې دی هغه کړی دی او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هیوادونو کې د میاشتو کلونو رئیس د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي او دغه ریپورت ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دغه غوښتنلیکونو سره سره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجد شرایط چې په نورو هیوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله په راپور کې راغلی چې اروپאי ټولنې په 2022 کال کې اوازې 201 افغانان منلې دي او دوی ته د میشتیدو زمينه برابر کړې چې دا د پناهغښتونکو 0.1% برابروي. څه فکر کوي سره لدی چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکراینیان په اروپا کې منل شوی دي په عزت او درناوي سره، ولی افغان کډوال یا ولی افغان کډوالو سره دا ډول چلان کېږي اروپای ټولنې په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 500 کلونو کې ډېر وزوریدل او دا بهر تر 500 کلونو رئیس روان دی او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کړي. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازی ناست دی، له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي درو سره ستونزې لري، نو داسې خاص څوک نشته. یوه خبره، بله خبره دا چې ملګری ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیچیار هغه هم په دې کې هغه څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو پړې کړی وای تر سره نکړل. او بل دا چې خپل خلک چې دي افغانستان خلک هغه اکثر بي سواد دي، پدی نه پويږي چې څنګه کوم ځای ته د خپل حقونو لپاره دوی لسرسي ولري، څنګه دوی وکیل ونیسي او وکیل څنګه پیدا کی، څنګه هغه نړیوال یا په اړوندو هیوادونو کې د طالبانو ولنټیر وکیلان چې دي هغه سره تماس ونیسي او غوی پیدا کی دي دوی کی سونه وچلوي.
خو لومړی دا چې کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بالاخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو سنځو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش ریپورت نه دی، دا ډیر قوي چړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم دا غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه ریپورت ته یوازې د ریپورت یا د سروې په سترګه ونګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګری ملتونه هم نور اړوند هیوادونه چې دی هغه دی واخلي. او د ارسی له محترم مشرتابونه دوی نه غوښتنه کوو چې هم دغه ریپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولګي ترڅو عملی او فوري اجراات چې دي هغه ترسره شي.
ډېر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال صداتو چې آزادۍ رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیون افغانان له افغانستانه وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور مېرې چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو چپو 19:25 مترو مونډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ دی اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې 19 پروګرام ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره فرهنګي او ادبي مسلې پکې څېړل کیږي. د دې پروګرام کوربه زموږ همکار احمد شیبر دی. دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس د دې پروګرام د خبري برخې وروستای راپور راخلو. هغه دا چې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیاله هیدربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوي تل نړیوالو سره د ښه تعامل مرستو او نور برخه کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هماله پر ښځو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار دغه څرګندونې پرون د هغو راپورونو په غبرګون کې کړي چې د طالبانو له مشر سره د قطر د صدر اعظم د پټو خبرو په اړه خبره شوې دي. تفصیل له نوریاس نورینا.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د حقوقو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په خبرګون کې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلی او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوی دی هیدر بار پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې خلی طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي خو له دغو خبرو سره هممهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې رویترز خبری آژانس اپ یو راپور کړی ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12 کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینا لی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کندی میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده پا افغانستان که دوگدو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی دا میرمنی وایي چې دوی له هیڅ لوري هم مالی ملاتړ نه لري په دوی کې یو شمیر کونډې ښځې چې په دې وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې وایي د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي په خبره د جمهوریت له سقوط مخکې خپل په بیلابیلو ځایونو کې کار کوي او د کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې خو اوس چې ټولې لارې ورباندې بندې شوې دي دوی او یتیم ماشومان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي بصیره یواله همداسې کونډو میرمنو څخه ده هغه وایي
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات اوشنه نانشنه چطور میکردم
دره وڑی وڑی لونی مور کردی واده میکردی دستون زلوه جای دوده نا او به نا چه میکردی وی خپلوانو که می واده کردی اوس می اوه کچنی لور چل پلار زخه یو کلا نا پاتی وار اصره ده زمن می لمستری سر شگردن کردی سهرزی مخام رزی دونی دو سوارو پی حقو تور کوی
افته دو ساعت رو پا برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېره ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګ اوسیدونکو ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا یو د موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم مېړه یې په پخواني نظام کې و په مغو نظام کې شهید شوله بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور و بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله د هغو نه دې ته یو ځای د ویلران پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله کنه تقاوت یې لارله نورې مرستې به یې ورسره کړلې نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی گدایی ته احتیاج شوی دی چې گدایی و کال مخکې به په کابل کې کور واسي دی دو ځانه کډه تللی د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې دی خر دی هغه یې نشوای کړلی نو دا مجبور شوه بیچاره چې هلته تللی د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی یو خپل همسایه د هغه مې سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یوه مړی الاله روزي نشي پیدا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کندو یتیمانو ترسی او به وزل خلکو تیرسی هغه ټول د خپل مباینو کې تقسیم وی د غزه د دوه صحنه ز شاهد یم او شاهدی ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک د پاره رسی په غو باندې غذایی مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلی چې د خپل پیژنی چې هیڅ مستحق نه دی ته په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې څلور فیصد مستحق ته ورکوي شپږ فیصد غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړی چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دی هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه رقم پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دی هغه در په در تاویږي خیرات چولی وی خواست کو دای به وی چې موږ کومک کوم هغه ټول ته هیڅ کومک نشته دی خو خلکو زه هیڅ شی نشته دی زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم د خصوصا موسسه وی شي وسته مواد په غوونه ورکړي هغه هم د خپل شخصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه به ته خرڅوي افغانستان مثلا وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کندو یتیمان لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنه لپاره حتی خپل کاپی غزانه لري خصوصا د تیر نظام کندو یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاری چاپیریال کې لګنو محدودیتونو سره سره بیا هم کندي میرمنې هلی ځلی کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړی ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نغوړی خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د زموږ لري په کې استاد ده نو وای کند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لازم خو په دې کم پیسې به درکوم یاره چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زله صبر زم تر بیګه پرې بدلته پکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یوه د سینه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای موږ شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خور خوراک ته چې نه لرو حتی په شپو په ورځ وځو وګیم د ماما شومان وی ګډې د بیا وای لار سنیم شپه د کورو دروازې وټکو که چا چا راکړه رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه که بس ما هم نسول وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي چې چیرې کندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونه ته لاس ورته کړی چې ورته مناسب نه وي
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی یو خدای چې ډیر فیصدي د غوي نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه غوي تراوړي د بلې خوانه ډېرې کندې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي دا ډیر دردونکې دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کندې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کندې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي
د میدان وردګو وستون کې لېما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کندو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه هغوی ټولې وزګار شوي اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي
هغه خزینه خیاطانه چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاری ورته کا په بیلابیل برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل د شروای په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالې لپاره ګنډل نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د خځو پر مخ باندې تړل سوې دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي من سینې هغه خیاطانه چې اوس به کار سوې دي چې مونږ یې وینو یا هم سترې نه غاهل رمه په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغه کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کمه نه چې حجره باندې ورسره همکاري کوي به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي ل یو خوا خزینه ل اقتصادي ستونزو سره مخ دي ولې لبلوري نه هغه خزې چې دوی به سرپرست دي کون دي هم د کورونو مسولیت ورتر غاړي د پکور کې مایوبین دي یا هم مالولین دي نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې دوی باید کار وکوي ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده خو ولې بیا هم دوی هلمنتیا دي تل لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او خځې وکولای سي چې د اقتصاد په برخه کې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کندو خځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حکم نظام دنده ده نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې کارکونکي او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی دا کاغه د نارینه د خزینه د کمشر د کشر د کا راعی د کرایات د ټول ته ځانګړي حقوق معرفي کړي لدی جملې څخه یو د کندو او د بیوازل خلکو د یتیمانو د حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي او په نظام باندې کاغه هر نظامی چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشرکای په غو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي یتیمان ته توجه کوي بیوزل خلکو ته توجه کوي دا دوی دنده جوړي هم دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو کې منطقي کې نه لری می تخبر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزل کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانی دي د کور بل سرپرست نه لري د کور غړي لاس ور کړی دي سرپرستان لاس ور کړی خاوند لاس ور کړی او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده هغه ته مرسته کول هغه سره کومک کول هغه سره دی غول اسنیوي کول دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان لاس ونیسي دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ لاس نیوي کوئ تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوئ بلکې په نیکی کې لاس ورکی خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك تاسو وای دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي او تر رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي مخصوصا هغه یتیمان هغه بیوزله خلک هغه کندې په دې رایته کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین اخلاصي
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي امکان لري چې دوی ګناه ته مخ کړي
خدای مکه کداسې ونسی نو دوی به مجبورې ګناه ته بل مخ کوي او د ګناه لاره نه به دوی خپل ژوند تضمین کوي نو دې لپاره چې د دین مخنیوي وسی د ټولو دنده د هم د نظام او هم د رعایت دنده د وظیفې د مسؤلیت ده چې دی یو بل لاس نیوي وکړي تر دو چې ډیرو او مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. دغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه او د فتن وحی په نازل اسوه. کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کی ځکه وای ته کندو لاس نیوي کی ته د یتیمانو د بیواز له خلکو لاس نیوي کی. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کی او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده راته امر ده د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنوی چې سرپرستان نه لري د غو لاس نیوي وکو او دا د موږ اخلاقی دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده. والله به دې پښتنه موږ نه کوي نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاس نیوي وکړئ د یتیمانو مستضعفینو او د هغو کسانو چې غودي بې وزله دي بې سرپرسته دي د هغو لاس نیوی دي وسي او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بیوزله او بی سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنۍ حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، اکثریت مېرمنې به دند وسولې، خو په دوی کې کونډې خځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترین او واشه مکترین شرایط دی اعتصاب تیری وی و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پا مرمونو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کندی دی رندی دی وړ وړ ماشومان ورته غاړي دي یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی د هر لحاظه داسې په مجموع کې پرې فکر پرې وکړو، د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېده، خو مسؤلیت خو همدغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینڅي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسم وو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شینه ډېره نارامه یم.
بله میرمن نظامی، موږ د طالبان د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایئ؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعالې کړي دي، یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کاوه او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایید د دی حداقل د منلو وړ هوایید دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونه اورو او میرمنې سخت دي ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کیوي وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته، هغو کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی. په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمن خپله توکي فروش ته ریستلی وي یا نمایش ته ریستلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لیر حل نشو. له چې موږ وایي چې ولغ دغه دې نن دی ته دا زمینه مساعده ده که دی داس شی ښایي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي ډاکټران به خپلې وظیفې ته تللی، که معلمین وي معلمین به تللی، که مامورین وي مامورین به تللی، که کارګری وي کارګری به تللی. که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کې، تاسو وینئ د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار لاندې دي، یوه ورځ کار ته پرېږدي، یوه ورځ نه پرېږدي، یوه ورځ مکتب نه ګرځي، یوه ورځ پوهنتون نه ګرځي، بیا بیرته وایي چې موږ ژمنه ورته مسایله کوي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نه شي ورکول.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته میرمنو ته، کونډې میرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړې دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دا کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي؟
تجربه چې موږ په تېر وخت کې یا په هغه تېره دوره د طالبانو کې لرله، د دو قیتو فقط دو میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله. ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړې یې پخولې، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هیڅ نه وو. دا روزمره که دوی ته کوم کار، کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي. که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیرې او لس ورځې به وږي پراته وي. که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یو ان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا. چې مثلا تا کوم پوړنه یې وروړی، ما کومه تکه وروړی، یو څم ته جوړ کړي، نور خو زه دی بیچارهګان هیڅ لاره نه لري، ټولې لارې په دی تړلې دي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. په دې لچا ورځ د ټولو افغان میرمنو په تیره بیا د کونډو ښځو ستونزې حل سي
انشاءالله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري.
په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 41 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00420212240.
اساسي او بشري حقوق قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغي. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاجودین منصور. میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته. تاغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي همدغه سي فزیکی کارونه کوي دوی سي او نو ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان ورو اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو د دې مون تفریح ویلې سو.
بله کرا سو دې ته په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي؟ یو خود تفریح یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چې دی یا بدني سالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر ریفریش ته ضرورت لري او دا د څه کیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي ته سوچ پته وکي چې لکه طبیعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکي ټوکي وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه څه سړی په دې کې هغه کیږي ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري هم دغه څه استړی کیږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي.
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځای ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا د صرف سوچ کوي یعنی دا کار یعنی اسه وغځای کول او بی مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې چاولری متاسفانه دغه اجرات په خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د فکری اوساینو لپاره داخلا کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره دې ضرورت پدې دې چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف وي. دوی بشرګه سکل دي کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساتي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دي. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د سیدا سمو په تخپل ژوند کې ک تفریح کو ک کور کې اوسېږي ک په ټولن کې اوسېږي ک خار کې اوسېږي هر چیز چې اوسې اخلاقيات یا اوسې مقررات او اصول ستاسو دی کې ک موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې خپل ذات او بل ته ضرر ونه رسي. دوی با ته توجه کې مثلا د چیرته خطر زیات دی چیرته او بو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونش کوي یا د چا کور ته ورور کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې ساده باید توجه پر توصی بله.
تاسو په نظر چې راول تفریزونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په بلوې خارو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په بلوې سي خاص شي په پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي په کې وکړو تفریح په کې وکړو وخت په کې خطیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخي زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربچ ورته کسبدانی چوي هر ځای کې باید یا په سرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د ښار د خاص لپاره ډیر خیر په دغه او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو.
بله یقینا شمیرل سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې دی آزادۍ لپاره حق لري دا غاسه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عنعناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې چې ته لای سو چې ته کې راځي سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته سو څنګه رستورانت ته سو څنګه د پاک نه د پریزایونه مونږه استفاده کوو او د دې استفادی په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د لار سره تلته مزه محدودیتونه وزنه کی که محدودیت وزه سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جزو طویل سو د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو زله روسا هر یو ته ضرورت دی چې با تفریح وکي یو نیم خالکس مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلی ته ځي چاچې په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته همدغه سي پروته دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ ویل چې تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅ څوک حق نه لري چاته مزاحمت وکي او چاته وایي چې ته دلته څه کوي او څه کار نه کوي.
بله منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح د یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پریږدي قرغتی میلزای او الټی تاک ته نه پریږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډیپریشن پیدا کړی دا په دې اکله تاسو څه وایي آیا د یو چا معنا کول لغ زاینه د خوخي زاید غم په اسلامي جاب کې وی را معنا کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې را منځته کی؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د خجوان لپاره ما ویل چې دغه قدمونګ ګرځیدو د خزو ګرځیدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. دوی ځامن ور سره یا تر ور سره یا ور دغه سي په مزدحم شکل سره ژوند تیر کیږي چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حقم لري هغه کوي چې پارکو تلار سي علاقو کې مثلا کینیا تفریح کې خپل وخت تیر کا بیرته د کورو ته لاسی خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې وروري ور سره یا پلاری یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه سي ما بخینه د لیدل سي او کاسیا دغه سي یا مجرد جنای مثلا په یو پارک یا وازی لار سي حالت تفری دا امکان نه لري د نشي کېدای په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري دا په دې نظر سي مقررات دوی ولري ول د سي نکيږي سي ټول خزینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لار سي مثلا ورته وي سي کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا د فکر کوم چې څا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري تاسو کوي سي تفری ته لار سي پارکو ته لار سي او حالت تفری
تاسو اتمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي تفریح ځایو ته ځي دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزو دوی د هفتې په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعت یا 3 ساعت دوی کار کوي دوی د خپل د مغز لپاره بیرته د تازه کولو لپاره همداسې د ژوند خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او مثلا دوی د هفته ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته ځي دوی فکر او ذهن رفرش کیږي تازه کیږي همداغه سي دوی کوي سي ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بس همدا وجه ده دوی وادونه ډیر پرمختللي دي
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه کر راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درت وای چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره د ارزښت ورکوي څه وخت تفریح ته ځي له چا سره ځي ملګرو سره ځي کې کورنۍ سره ځي
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومان مور چې د وظیفه لري د مستړی زمستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لا یا ولته ابا وا او دا را ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت ریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو هم دغه سي سالنګو خواته مخکې پغمان خواته تللو د قرغې د اوس بنسو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندي هغه اوس بنسوي دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سړی تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور البته 2 ساعت وخت تیر کو کاغی زمي سي زمي کله کله جلال آباد خواته زو نو بیر تر زو دغه سي
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړی د زین تفریزاینو ته تاسو لیدلی چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده را پیدا کا بیرته دي مشت نظام پوراندي
ایما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي وطن جوړ سي پرمختللي حالت پیدا کړي ټکنالوژي ولر او ژوند ولر او ساين ولر دوی مکلفیت په دی لري سي خپل ملت زړه وساتي کاغه خزه ده کاغه نر ده کاغه نو هر قوم دی قبیله ده هر سنتو ده هر خوچی دوی مکلفیت په دی لري سي خلق حساسي او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي کوم ګرو کوم قوم کوم بل کړه دې کې مداخله کوي مزاحمت کوي دوی باید پرې نه دی پولیس دغه مونږ اسلامي هواد دی د خو اسلامي هواد او اوس اسلامي هواد دی پدې کې خپل خلک بيږي سره کوم خپل حجاب مراد کی ماته رقم دراشي او دوی دغه ډیر وړا وړا خبرو په سس خلک نه پرې دی ستافر زای د خامخه خلک زوري خلک خفکیږي خلک پدې تشويش کې دی مونږ ولی دغه ډیر وړا وړا حقونه ممتنور کول کیږي او ډیر لوی حق شې دی هغه تعلیم حق دی متاسفانه خپل پیږي سوش په افغانستان کې هغه بندې او نشته
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتل یا نور مشکلات لري خپل نه غواړي چې ا دې اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سي لکه تاسو ته یاد کړي خپل کلی ته تفریح ته ځي هغه ځای ته نه دي دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه نو په تفریح کې زه خوشالي نسم ترلاسه کولای داسې کسانو ته تاسو څه وایي
دغه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څوک خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او څه درآمد ولري په څه درآمد دني په کارو ناداری او بشارګي خامخا دا تشویش لري دا هغه کورنۍ او غړې په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چې وخرو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو، دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لرې کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، موږ په دې وطن کې ضرورت لرو سو کار وکړو او کار دغه فائدې دا د سپ ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړیږي. پکې هر یو کوي سو دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي نو ژوند ښکلی پکې کیږي. نو دا یو تفریم موضوع نه ده، ډېر مشکلات موږ لرو، الله تعالی حل کړي. او ډېره احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جمع غاوري او خصوصا د مسؤلین د امارات اسلامي سره د خلک په غیږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمیږي، خلک مشکلات او دغه اساسي حقونه او د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات ور پیل کی ولې محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
بله، په دې خو خبري وکړلی چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرین منی کیږي، البته خدمت هدف دي. ځینې زوینو ته چې تفریزایستا او ماشومان لنارینه سره ورځي، الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي. او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه یې په څه بدوي لوبي وساتري وکړه. په دې اکلا کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې که تفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدې وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او په ځمن کې دا حق نه لري چې ته ضرر ورسي. همدغه څه موږ غواړو چې حساسه او حقونه موږ ورکړل شي، همدغه څه چې ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو، دغه متقابل دی، متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راته ویلی سي البته په تخميني ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامال نشي.
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. د لپاره څنګه یو مړی دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي؟ دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلکیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خلک پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او د کامیابی د ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړي. دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عامه عمر خلک چې وزدار نه وي تل نه پورته هغه عمر دوی به شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکت د بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت پدیده او دغه موارد دوی به متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د شته دوی د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وپیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ادي اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړي، دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي او په دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو کا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حل ځلې کارونه وشي او بل اخر د فکر کوم پلاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته. پدې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي، یعنی و دې مناسه د هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورته ورکی نو دا تعدی او ظلم مستبدل منځ نو په دې معنی چې حق به په جندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي په خلا راځي د خلک پیشرفت او وروره توجه کیږي.
ډیر زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو دا و دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفری په حق باندې خبري وشولي لمون سره په خبرونه کې میل ما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور تربیه پرځه کې چی است الله ممال او ملګری
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کلیم زنن ډېر خوشحال يم چې پراتلونکو سورازو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو ملما کېګم تاسو باندې ساول پنځه وشتمې څخه زما د اوسیدونکو لټول او حسو او بریالي توبونه څخه خبر شي په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټول کورنۍ ته خوخي او نیکمرغي راولم
د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د آزادۍ راډیو په لند سپو 29 او 25 مترو دوشنبه د سهار لښ پګنی مو تر و بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. Thank you.